ملګر ماسپخین 2 بجې شوې ده. آزادې رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسوده مخله دي چې د مشورتي لوی جرګې غړو ته ورکړل شي باید دې جرګې ته وسپارل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی، ولې کاروانګرو بیا د کوکنارو کرل ته مخه کړې ده؟ په دې اړه پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت په پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر سره غږېدلې و. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان او ایران او سوریه کې د لویدیځو متحدانو په مخ کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، جمیله ظریف افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یو سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت شپږ دېرش فیصده ډېر شوی دی، او د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې یوه اندازه چاودېدونکي مواد یې ترلاسه کړي چې د مشورتي لویې جرګې او د شورا د مراسمو د ګډوډولو لپاره کار ترې اخیستل کېده. اوسم پوره خبرونه. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یو سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت شپږ دېرش فیصده ډېر شوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز رشیدی نن خبریالانو ته وویل چې دغه سروې په 2013 میلادي کال کې شوې ده. هغه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو په دې سروې کې دغه راز راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو تولید هم د 2012 میلادي کال په مقایسه ډېر شوی دی. د یو ان ای ډی سی له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې اجرایوي مشر یوری فیدیوتیف هب په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیتي مسولین وایي چې یوه اندازه چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي. دوی وایي چې دغه چاودېدونکي مواد څخه د مشورتي لویې جرګې او د عاشورا د مراسمو د ګډوډولو لپاره کار اخیستل کېده. د کابل د ځنګړو قطعاتو د عمومي ریاست د هماهنګۍ مرستیال جاوید جبلي خبریالانو ته وویل چې دغه چاودېدونکي مواد په څرخی پله او د کابل په پغمان او بګرامۍ ولسوالۍ کې ترلاسه شوي دي.
د خاصې قطعې د عمومي رئیس او د کابل د امنیت قمندان د هدایت له مخې مو یوه اندازه چاودېدونکي مواد ونیول چې د وطن دښمنانو غوښتل د شورا او مشورتي لویې جرګې په ورځو کې زموږ د خلکو د له منځه وړلو لپاره کار ورڅخه واخلي، او یوه اندازه چې ډېر خطرناک و په سیمه کې خونسار شول.
جبلی وویل چې د دې چاودېدونکو موادو په تړاو یو کس نیول شوی او په حق له نورې څېړنې هم روانې دي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داودسی هم پرون د ولسی جرګې یو شمېر غړو ته وویل چې د دوو چاودنو مخې نیولې چې هدف یې د مشورتي لویې جرګې ګډوډول و. د فرا چروکی وای چې نن غرمه محل د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د وسد کونکي وژل شوی او درې ټپیان دي. د فرا د ولی ویند عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته وویل چې ماین د مساو کلی د خونځي مخې ته خښ شوی و چې کله زده کونکي له خونځي راووتل پرې وچاودې ده. په ورته وخت کې د اورزګان د ولی ویند عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو زده کونکي وژل شوی دی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه لکوزی ترته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان، ایران او سوریه کې د لویدیځو متحدانو په مخ کې د پردو ستونزو په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما له کامرون سره د سه شنبې په ورځ په ټلیفون کې خبرې وکړې. د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه امنیتي تړون په اور سره بحث وکړ چې له امله به له 2014 کال وروسته یو محدود شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. سپینی مانی په ویلامی کې ویلي جمهور رئیس اوباما په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرو کې د ډیوډ کامرون هلې ځلې وستایلي. دواړه مشرانو یو ځل بیا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړ. تمه ده چې دا خبرې به په راتلونکي اونۍ کې بیا پیل شي. سپینی مانی دغه راز وایي جمهور رئیس اوباما او د برتانیا صدر اعظم د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د عملیاتو او د سولې د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته پر ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړی دی. سپینه ماڼۍ ویلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د حل لپاره باید ډیپلوماتیکو هڅو ته فرصت ورکول شي. د سپینه ماڼۍ وایان جی کارني وویل چې پر ایران باندې نوي بندیزونه ممکن د جګړې احتمالات ور زیات کړي.
This is a decision to support diplomacy and a possible
دا د دې مسلې د سولیز او ډیپلوماتیک حل د ملاتړ پریکړه ده. د امریکا خلک د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره سولیز حل غوره ګڼي. د متحده ایالاتو خلک نه غواړي د جګړې پر لور لاړ شي.
And this agreement, if it's achieved, has the potential to do that.
ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په راتلونکي اونۍ کې په جنیوا کې پیل شي. د فلیپین چارواکي وایي اته کسان هغه مهال مرشل چې له سمندري طوفان څخه ژوندیو پاتې شوو کسانو نن د وریجو پر یو ګودام هجوم یوړ. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ په طوفان ځپلي ولایت لیتي کې وشوه. د فلیپین د خوړو د ملي ادارې وایان ریکس استوپیرز وایي د ګودام دیوال چپه شو او اته کسان پکې ځای پر ځای مړه شول. استوپیرز زیاتوي خلکو په امنیتي ځواکونو هجوم یوړ او له ګودام څخه یې له یو لک زیاتې د وریجو بوجۍ یوړې. د تیر جمعې په ورځ د حیان په نامه سمندري طوفان فلیپین سخت وځپه چې له امله د شاوخوا 1900 کسانو مړینه تایید شوې او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د بغداد په شمال بقوبه ښارګوډي کې نن په دریو تنظیم شوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه اته کسانو وژل شول. چاودنې د هغو کسانو پر لارین وشوې چې د عاشورا په مراسمو کې د کربلا پر لور روان ول. په عراق کې فرقه یي شخړې مخ په زیاتېدو دي او په روان کال کې د دې هیواد په شخړو کې تر اوسه له 15,500 زیات کسان وژل شوي چې یوازې 1000 تنه د اکتوبر میاشت کې وژل شوي دي. په مسکو کې یوه ښځه د روسیې د مهاجرت د چارو پر مرستیال رئیس میس قربانوف باندې د حملې په تړاو نیول شوې ده. د مسکو پولیس وایي یوه 40 کلنه ښځه چې نوم یې تر اوسه خبري رسنیو ته نه ده په ډاګه شوی تېره شپه نیول شوې. په دغې ښځې شک دی چې د هغو کسانو په ډله کې وه چې د دوشنبې په شپه یې پر قربانوف باندې د هغه اپارتمان ته نږدې ډزې وکړې. قربانوف آزري ټبری دی او دا مهال په روغتون کې بستري دی. د هم پولیسو ته ویلي چې یوې ښځې ورباندې ډزې کړې. د قربانوف یو همکار محمد امین ویلي قربانوف په دې وروستیو کې په ډاګه په روسیه کې نشنل زم یا ملت پالنه او له بهرانیانو څخه بیره غندله. په دې وروستیو کې په روسیه کې پر مهاجرو کاریګرو باندې وروسته له هغې حملې زیاتې شوې چې تېره میاشت یو آزري سړی یو ځوان روسیه وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو په فلوریدا او تگزاس ایالتونو کې دوه تنه بندیان چې اعدام ته برابر شوي وو د سې شنبې په ورځ اعدام شول. په فلوریدا ایالت کې 40 کلن داریوس کیمبرو وروسته له هغې اعدام شو چې سترې محکمې وروستۍ مرافعه رد کړه. کیمبرو په 1999 کال کې پر یوې 28 کلنې ښځې باندې د جنسي تیری او د هغې د وژلو په جرم محکوم شوی و. په تگزاس ایالت کې 49 کلن جیمی مکوسکي په 1999 کال کې په هیوستن ښار کې د یوې ښځې او د هغې د 40 کلن خاوند د تښتولو په ښځې باندې د جنسي تیری او د هغې د خاوند د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی و. د دوو کسانو په اعدام سره په روان کال کې په امریکا کې د اعدام شوو کسانو شمېر تر اوسه 40 ته ورسېده. په فلوریدا ایالت کې په روان کال کې 8 بندیان اعدام شوي او تگزاس ایالت کې دا شمېر 15 ته رسېدلی دی. امریکا او جاپان د سترې دیموکراسۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې یوازیني هیوادونه دي چې لا هم مجرمانو ته د اعدام سزا ورکوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او د غرض خبرونه دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسوده مخکې له دې چې د مشورتي لوی جرګې غړو ته ورکړل شي باید دې جرګې ته وسپارل شي.
په قانون د اصولو په چوکاټ کې د ولسي جرګې حق دی چې باید ټول هغه مسایل مطرح شي یا ورته ولسي جرګې ته راشي کوم چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ کېږي. د تاسو سپنتاج راځي
د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې کوکنارو کار زیات شوی. ولی کروندګرو بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړې
چې زموږ ولس د پاکر غربت سره مخامخ دی. هیڅ وخت موږ دغه کښت تر وخت پورې نه پرېږدو تر څو پورې چې زموږ خواهشات زموږ د وطن نه جوړ شوی. شاید
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی یا حقیقت څه دی په پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپل واک سره د قومونو او قبایلو او د غراز د سرحدي ستونزو په اړه غږېدلې وو.
روانه ده، یعنی هغه تنه په دې معنی نه ده یو نظامی مداخله روانه ده، د تذکرو ویشل ده یو عادي دین لوی ډیر زیات تعرضونه روانه ده.
د مطالبه د خبرېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د متن مسوده باید له دوی سره شریک شي. د دوی په خبره چې په دې مسوده کې حقوقي او تخنیکي ستونزې شته چې د افغانستان ګټې او تاوانونه ورسره تړلې دي. ولسي جرګې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د شورا سلاکار د شنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتی و چې د دغه مسودې په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. ماسو میوان د ولسی جرګې غونډې ته ورغلی او همدا شېبه سره له کابل په تماس کې دی. میوان صاحب، د ولسی جرګې غړي څنګه نن دغه موضوع مطرح کوي چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسوده باید مخکې لدی چې د لوی جرګې غړو ته وسپارل شي، لوی د مشورتي لوی جرګې باید دوی ته ورکړل شي؟
د دوی بیلابیل خبرې وې او یو شمېر غړي چې په نن ورځ په عمومي غونډه کې دې خبرې کولې. د ډیرو اندېښنه دا و چې په دغه متن په مسوده کې د تړون څه ستونزې شته چې د حقوقي تخنیکي او ځینو نور لحاظونو څخه چې د دې اندېښنه دا و چې ګواکې پر دې متن په لوی جرګه کې هغه ډول بحث ونه شي چې څنګه د ولس جرګه غوښتنه ده یا د ولس غوښتنه ده. او دوی ویل چې لوی جرګه چې کوم کسان غوښتل سوي دي را د وڅوي دي، دا ټول د حکومت خپل پلوي کسان دي، د دې انتقاد چې پر حکومت باندې وو. او دوی ویل چې دغه متن باید لمړی تر مخکې تر دې چې د لوی جرګې د غړو سره شریک شي، اول باید دوی ته دا متن وسپارل شي او دوی وګوري. دلته به د ولسرګې د دوه غړو خبري واورو.
په وجره دې چې د نهایي شي د افغانستان ولسمشر هدایت را کړای چې 3000 کاپي
د قانون د اصول په چوکاټ کې د ولسی جرګې عقد دی چې باید ټول هغه مسایل مطرح شي یا ورته ولسی جرګې ته راشي کوم چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ کیږي. او د تاسو سپنتاج راځي موږ به ټول گزارش وایي کوم طرحې دي او ولسی جرګې ته به خپل طرحې او پیشنهادونه وړاندې کړي په دغه مسایلو موږ د امریکا سره دغه مذاکره کوو.
طالب متن موافقتنامه به دسترس وکلای محترم گذاشته شده تا تحلیل تجزیه میشه منافع و مسائل و همه گپا ارزیابی میشد. ما از متن خبر نیستیم.
بله نورسب، ته خبر ودل ته انده ولسرګې په غړي و چې دینن په خپل ولسرګې په عمومي غونډه کې خبري کولې. بل مهرباني.
بله میوان صاحب، راتلونکي پنځشنبه مشورتي لوی جرګه جوړیږي. دوی چې دغه د متن مسوده د قرارداد مسوده اوس غوړي، وخت ډیر کم دی. دوی په دغه کم وخت کې څه کولای شي؟
د دوی دا نه ویل چې دوی په دې وخت کې د څه کولای سي یا د څه وکړي. د دوی خبره ده چې په ولسرګه کې در دوی خپل خبره ده چې په ولسرګه کې به ممکن د دغه متن حقوقي او نور تخنیکی اړخونه ډیر شو وڅېړل سي. د دوی غوښتنه ده چې دوی دا ونه ویل چې دوی په دغه وونه کې په دغه لاند وخت کې څه وکولای سي. یعنی اوس دغه تړون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د چکیږي د دې ته واسي اته ورځې وخت پاتې. یعنی د لړم پر دې شوم باندې دغه لوی جرګه جوړیږي. او بل دغه موضوع موږ د لوی جرګې د مسؤلینو سره هم شریک کړل چې ولسرګې دا غوښتنه کړې ده او څو ورځې مخکې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي و چې د دې متن درې سر برخې جوړې سوي دي، آماده سوي دي. خو اوس هم حکومت وایي چې په دې تړون کې په دې متن کې لا هم د ترجمې لپاره وڅخه څه ستونزې شته چې د امنیت شورا پر هغه باندې کار کوي او بیا به هم د ولسرګې د غړو سره شریکې. بلې نورسب.
بلې میوان صاحب، مقامات سروسه پوری چارواکو څنګه دی ویلي د ولسی جرګې د غنې نه غوښتنې په باب؟
موږ دا خبره شریکه کړل د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د دارالانشا مرسل نجیب امین لهجه مخ کې ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه متن باندې کار روان دی او ولسمشر کرزی ته امر کړی دی چې د دې متن نږدې 3000 کاپیانې وباسي او د لوی جرګې د غړو سره شریکي. نو دا ویل د لسی چې په څو ورځو کې راتلونکو څو ورځو کې دغه متن چې کله بشپړ شي چې څنګه بیا مخ ته ځي.
بله ماسو مایوان له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسوده مخکې دی چې د مشورتي لوی جرګې غړو ته ورکړل شي باید له دې جرګې سره شریک شي. بیا هم په موضوع کې تم کیږو د امریکا ولسمشر د برېټانیا له صدر اعظم سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر مسأله خبرې وکړي چې ټاکل شوی ده په دغه تړون راتلونکو نه په کابل کې د مشورتي لوی جرګې برخوال بحث وکړي. د امنیتي تړون ترڅنګ د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې مسله هم یاده شوې چې نږدې دوه مخکې په لندن کې وشوه. د موضوع تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو چې همدا شیبر سره د مهرباني
مننه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما او کامرون د سېشنبې په ورځ په ټلیفون سره وغږېدل. دواړو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو مسله هم یاد کړه او دا موضوع یې وڅېړله چې تر 2014 میلادي کال وروسته به لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي که څرنګه. ټاکل شوی ده چې د راتلونکې اونۍ په پای کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي او په دې جرګې کې به د 4 ولایتونو شاوخوا 2500 استازي ګډون وکړي. د جرګې برخوال له امریکا سره د امنیتي همکاریو پر تړون بحث کوي. په جرګې کې یوه اساسي مسله په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې کېدونکو بهرنیو پوځیانو ته د افغانستان د قوانینو په وړاندې قضایي مسؤلیت ده. امریکا او نور بهرنیان پر دې ټینګار کوي که چیرته پوځیان په افغانستان کې کوم جنایي جرم وکړي باید د خپل هیواد له قانون سره سم محاکمه شي. د اوباما او کامرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال باراک اوباما د ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په لندن کې د غونډې هرکلی وکړ چې د برېټانیا پاسو جوړه شوه. دا غونډه نږدې دوی اونۍ مخکې د برېټانیا په منځګړیتوب په لندن کې وشوه او پکې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمېدو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې نواز شریف کابل ته ولاړ شي او راپورونه څرګندوي چې راتلونکې میاشت به د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان ترڅنګ د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. د امنیت شورا د 500 دایمي غړو هیوادو جرمني او ایران استازیو تیر اونۍ په جنیوا کې غونډه وکړه او دا خبرې پرته له نتیجې پای ته ورسېدې. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ بیا د ایران پر اټومي لانجې د امنیت شورا دایمي غړي جرمني او ایران غونډه وکړي. د امریکا او برېټانیا مشرانو د سوریې مسله هم وڅېړله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو یو نوی سروي ښیي چې په روان 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% زیات شوی دی. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سرپرست د سروي د خپرېدو په مهال وویل چې دا یو بد خبر دی، خو د دوی په هلو ځلو او مبارزې به مثبت اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د برخې مسؤلین بیا ټینګار کوي چې د دې پدیدې مخنیوي ته باید په نړیواله سطحه کار وشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د مری په دې موسم کې هر ځای کروندګر بوخ دی او د کوکرارو د کرلو لپاره ځکه چمتو کوي.
بلې قدر منو اوریدونکو، یو تخنیکی ستونزه وه. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین به د دغې نوې سروې نور معلومات وړاندې کړي.
که څه هم افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګولي، خو تر اوسه هم د دې موادو کښت او تولید کم شوی نه دی. د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې کوکنار د کورنیو او بهرنیو تروریستانو د عوایدو یوه لویه سرچینه ده او کښت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 6% زیات شوی. د دې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدی وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ډیر بد دی، خو وایي چې د مخنیوي لپاره یې دوی په راتلونکو کې نوي پلانونه لري.
یو بد خبر په دې راپور کې دی او هغه دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت زیات شوی. په 2012 کال کې په 1,650,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی وه، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 209,000 هکتار ځمکې ته رسېدلې. په دې کال کې د تریاکو تولید له 3,200 ټنو څخه 5,500 ټنو ته پورته شوی. دا موږ ته یو بد خبر دی.
دا سروې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا خپره شوه او په کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو له درکه قاچاق کوونکو او کروندګرو 950 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه له نشي موادو سره جدي مبارزه نه ده شوی او په دې برخه کې ظرفیتونه ټیټ دي. خغله احمدی وای کچره د دوی ځواکونه په پرمختلو وسایلو سمبال شي او نړیواله ټولنه په جدي ډول په دې برخه کې کار وکړي دوی کولای شي خیل اثر وړني ولري. له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزه اداره بیا وای چې ټول هیوادونه باید په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې ادارې سیمهیز مشر جان لک لماهی وای په 2013 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل افغانستان لپاره یو ریکارډ دی او باید چې دا اندازه راکمه شي.
موږ په 2013 میلادي کال کې د دې شاهدانو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات سوی. په افغانستان کې د کوکنارو ستونزه داسې ده لکه د یو وجود ویروس دی. د حکومت د پات کېدو خوندیتوب ته هم ستونزې پیدا کړي. یوه خبره باید وکړم چې دا مبارزه یوازې د ملګرو ملتونو د کنوانسیونونو دنده نه ده. یو هیواد هم باید له دې مبارزو څخه په شا نه سي. موږ باید یو ګډ مسؤلیت ولرو.
د کوکنارو زیاته برخه سږ کال په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، نیمروز او فراه کې کرل شوې او چارواکي علت په نوموړو سیمو کې د امنیت خرابوالی بولي. د مهال د افغانستان ولس ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي او په ولس نور کې کوکنار کرل کیږي چې اکثره یې ناامن دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم مني چې افغان حکومت د دې پدیدې په مخنیوي کې جدي هڅې نه دي کړې. خو وايي له دې وروسته به د ولایتونو د والیانو په مرسته دوی خپل مبارزه ګړندې کړي. د دې وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې د نویو پلانونو په عمل کې دوه سره به په راتلونکي کال کې د کوکنارو کښت ډیر راکم شي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د ملګرو ملتونو یو نوې سروې ښیي چې په روان 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې 6 زیاتوالی راغلی دی. ولې کروندګرو بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړې؟ د هلمند ولایت کروندګر وایي تر هغو پورې چې دوی د محصولاتو لپاره بازار موندنه ونشي، د کرنې په برخه کې ورسره نورې مرستې ونشي، دوی به له کوکنارو له کرلو لاس وانخلي. خو په هلمند کې بیا چارواکي وایي چې کروندګر باید د دغه شومې پدیدې څخه لاس واخلي. هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ویل کیږي پکې ډیر زیات کوکنار کرل شوي دي. په اړه نور حالې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
د مني په دې موسم کې هر ځای کروندګر بوخت دي او د کوکنارو د کرلو لپاره مځکې چمتو کوي. داسې اټکل کیږي چې سږ کال به د نورو کلونو په پرتله په هلمند کې ډیر کوکنار وکرل شي. که چیرې داسې وسي نو د هلمند نوم به یو ځل بیا د کوکنارو او هیروینو په نوم مشهور شي. حکومتي چارواکي هم هلې ځلې کوي کروندګر راضي کړي چې کوکنار په ګټه نه دي او حکومت او قانون د کرلو اجازه نه ورکوي. خو بزګر وایي تر هغو چې د دوی د محصولاتو لپاره بازار موندنه ونه سي، سړي خونې ورته جوړې نه سي او هم د دوی ویالې او زبران پاک نه سي، یوازې په خبرو د کوکنارو له کرلو لاس نه اخلي.
تزمر ولز د پاکر غربان سره مخامخ دی. هیڅ وخت مردا کښت تر وخت پر نه پرېږدو تر څو پرې چزمر خواهشات زمر د وطن نه جوړ شوی.
صاحب موږ دغه تاریا کرو پرېږدو نه یا نه پرېږدم. دغه 15 کاله وکاله چې کرځای راغلی چې ناوی تاریا بند کړی دی. و دې په لانا و چې تاریا کړی دی هیڅ نه وکړی دی. نن خلک مجبور سو دغه توتر یاد لري چې مجبور سو چې هم تاریا کوي کرو
راتپونه چې دی جوړ سوار صاحب هغه هر چاته چې راغلی شخصي چلی خپل شخصي ورته ولاړی شخصي استفاده جن کی زه سړی ماته نه دی رسیدلی هیڅ چاته نه دی رسیدلی هغه شخصي پر هر چاته شخصي چلیږي.
په تیرو څلور کلونو کې کروندګرو ته څه باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالر یوازې په اسلسو تخمونو او کیمیاوي سرو باندې د کوکنارو د بدیل په نوم لګول سوي دي. خو سږ کال چې نه تخمونه سته او نه هم کیمیاوي سري، کروندګر وایي کوکنار کرو او په دې ډول ځان له پورونو او اقتصادي ستونزو خلاصو. د نوی ولسوال حاجی عبدالمناف په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل کچېرې کروندګر کوکنار وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. هغه د کروندګرو دا خبره رد کړه چې د بدیل په برخه کې مرسته نه ده ورسره سره.
دواړه ولې در کار سولې ډرابونه درته جوړ سول دا بل خبره ده. څلورم ټوله ولې کم والد نه ده کار شوی راځه چې څه چې اړ یو ګوت زده ته وسم کته چې نوې کار کړی پورت ځنې در هغه شروع راغه دا چې تاو کلان درولې و دغه وخت په دې چې غنب ته زغت چې سو دا دوا دغه تعمیران چې توینه دغه تعمیران چې توینه دا د ناوی په پیسو نه جوړ شوی دا ناوی نه دی ورته جوړ کړی ول سوالی د ناوی نه درته جوړ کړی او دا مکتبونه ول سی د ناوی نه دغه نه درته جوړ کړی بل چا نه درته جوړ کړی 15 ملیون روپۍ دی یوازې پر کوپراتیو ولر 15 د موټر پمپ او دغه پوری در ټکټرانو در جرندو در ماشین 14000 را دی موټر دغه ورته دا چې وڅو کې شخصي چلی دا خو د قضاوتي دا خو د ملت قضاوتي چې نیو کې واخر کو تاغه ته نشو وره ماته و
تیر کال په غشمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې یا زراعتي شنې سیمې کوکنار نه وکړل سی خو په بدل کې اکثره د شتي غصب سیم ځکه د جوړو څاګانو د وبو په واسطه خړوب شپ او پرمانه کوکنار پر وکړس سره لدی چې حکومتي مسولینو د کوکنارو د کښت د کمش خبر ورکړی خو د تیر کال پړه د جنو بهرنیو انجوګانو د سرویګانو لمخې ایښودل سوی دی چې په هلمند کې ډیر کوکنار کرل سی و محمد الیاسی د ازادي رادیو هلمند
د هلمند ناوی ولسوالۍ د کروندګرو د شکایتونو په باب مو واورېدل دوی وایي چې حکومت ورڅخه غواړي چې کوکنار مکرئ خو په عوض کې حکومت په تیرو څو کلونو کې چې دوی له کوکنارو له کرلو لاس اخیستی و لازمه مرسته نه ده کړې دوی وایي تر هغو پورې به د کوکنارو له کرلو لاس وانخلي چې ورته د محصولاتو لپاره بازار موندنه ونهشي سړې خونې ورته جوړې نشي او هم د دوی ویالې او زابران پاک نشي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یوه نوې سروې چې نتایج پرون خبره کړې دي ښیي چې په روان 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې شپږ دېرش زیاتوالی راغلی دی
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیو هم د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د مهم غړي وژل دا معنی لري چې د سختدریزو ډلو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي او فعالیت کوي د دوشنبې په شپه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د حقانی شبکې جکپور یو مهم غړی او د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی نصر الدین حقانی د نامعلوم وسله والو لخوا خپل کور ته څیرمه ووژل شو د پاکستان د سیاسي چارو د کارپوهانو د وروستیو څرګندونو نور حال به له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې د قانی شبکې د وسلوالې ډلې د جکپوړي مشر وژنه د پاکستان لپاره ستر شرم او بدنامي بولي نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په شپه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی او د قانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور نصر الدین حقانی خپل کور ته سیرمه واژه راپور نوای چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د نصر الدین حقانی پر موټر په باراکو سیمه کې خپل کور ته نږدې هغه مال ناتاره ډزې وکړي چې نوموړی خپل دوه ملګرو سره کور ته روانو د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د قانی شبکې د جکپوړي غړي وژنه مناخیزه ده او ښایي دا د پاکستان لپاره خراب عواقب ولري
چې دا اوس کنفرم شي چې آیا دا حکومتي اهلکارو یا سکیورټي فورسز والا وژل دي نامعلومه کسانو چې کوم دي وژل دي داسې حالاتو کې چې کله حکیم الله مسعود د مرګ نه پس کوم دي پاکستان کې یو داسې هوا راغله چې د ملټنس لپاره یو خاص پاټو مذهبي پاټو د طرفه یو سافټ کارنر یعنی په ځای کې وسره یو دغه مشته دی په داسې حالاتو کې د حقانی د نتورک دون اهم غړي چې کوم دي د اخی وجل کې دل چې دي دا واقعي یو ډېر لوی معنی لري
نو موږ همداراز وایي د پاکستان حکومت او پوس په دې پوهېدلې دي چې تر څو پورې په افغانستان کې ترهګری ختم شوی نه وي په پاکستان کې ختمېدل ناشونی دي
پاکستان پالیسی کې 1300 میاشتو کې کوم دې کافی تبدیلی راغلی دي پاکستان خپل چې کوم د دهشتګردۍ سره مخ شوی دي دوه وی په خبره باندې بالکل متفق دي چې په افغانستان کې انسرجنسي ختم شوی نه په پاکستان کې انسرجنسي نه ختميږي نو د دې د وجه نه زما خیال دا دی چې هغه امر کوم چې مخکې به د افغانستان سره کومک کوو یا د افغانۍ نتوس سره اوس هغه کې ډېر زیات کمی راغلی دی. پاکستان د دوی نه ځان ګډي تکول غواړي او غواړي چې د افغانستان دولت سره په دې سلسله کې چې کوم دی څومره کومک کیدی شي هغه وکړي.
نصیرالدین قانی د قانی شبکې له جګپړو او مهمو غړو څخه او نوموړي د دې شبکې د مالی چارو د مسول دنده ترسره کوله. د پخوانی جهادي قمندان جلال الدین قانی او سراج الدین قانی په مشرۍ د قانی شبکې وسلوال د افغانستان پولي ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای دي او لا هغه ځای په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي. د امریکا متحده ایالاتو درې کاله مخکې نصیرالدین حقانی او دوه نور افغانان د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو او په وینا یې چې حقانی شبکه یوه ترهګره ډله ده چې په افغانستان کې په لویو حملو کې لاس لري.
په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د مهم غړي د وژلو په اړه مو د پاکستان د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. د حقیقت سره په پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک سره د قبایلو او سرحدونو د ستونزو په باب غږېدلی یو. خو اوس به جانقه الکوزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عزیز چودری وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به پرنجدي راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. د ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې او د سولې عملیه به د خبرو په اجنډا کې وي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د ضد مبارزې ادارې په یو سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کار په سلو کې شپږ دېرش ډېر شوی دی. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو اندازه چاودیدونکو مواد ترلاسه کړي چې د مشورتي لویې جرګې او عاشورا د مراسمو د ګډوډولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده. د فراه چارواکي وایي نن غرمه مهال د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه زده کوونکي وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. په عین حال کې د اوروزګان د والي ویان عبدالله احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو زده کوونکی وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان، ایران او سوریه کې د لویدیځو متحدانو په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته پر ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړې. او د فلیپین چارواکي وایي اته کسان هغه مهال مړه شول چې له سمندري توپان څخه ژوندیو پاتې شوو کسانو د وریجو پر یو ګودام هجوم یووړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. امبولان دي دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوت چمتو دي. مخله دي چې د حقیقت سره پروګرام واوري. د انصاف پلټ کې پروګرام خبرې دوت چمتو دي.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د لغمان ولایت یو خون کې ازانګل وای میرمنې د ماشوم د زیږولو لپاره د جلال آباد ښار روغتون ته وړې و خو هلته روغتیایي کارکوونکو ورسره بد چلند کړی دی. ازانګل وای ښځینه ډاکټرانې باید له ښځینه ناروغانو سره سم سلوک ولري.
برخورد خو لغه اول داخلیدونه برخورد انساني نه ده. ما دا ځینې دغه زنانه ډاکټر خو ډاکټر خو ډاکټر بیا زنانه ډاکټر موږ بېخي د ښه جیګي سره زنانه سره څنګه دي سره رحمي لري او په والله باور وکړو دغه بېخي د انسانيت رویه په دغه زنانه او څنګه ده نران خو موږ وایو سره رحمي نه قتل ده او مرګم کوي او ظلم کوي زنانه او ته موږ پوره تمه کوي زنانه ډاکټر سره رحمت دي دغه کار وکړي.
دا زنګل میرمن وای چې د ماشوم د زیږولو پر مهال په روختون کې داسې صحنه هم لیدل چې د ماشوم زیږولو پر مهال د وی خزه پالنه په خپل ناروغانو کړی ده.
داسې هلته لاړو مونږ خو چې مسخت سپکې دي دغه ډاکترانو په خول باندې را ځي او دا ښځو ته یې کوي نیز زیږوي نیز زیږوي څه ضرور چېرې زیږوي هغسې کنده منځه خو یې کولې په خدای ما باندې وارونه خو م دغه هغې وکول دغه شبخاني ډاکتر نوم ډاکتر نوم خو یو ریاست کښې نوم یې زله یو داسې یو لنډکۍ وه زه چټېل وهلم به بېخي خبرې ته هغه نه کوو چې خبر ورسره کوي بېخي خبر د لاده ور خلاصه کړي چې ډاکتر صاحب والله
او تاسو د ماشوم تکلیف هم درلودو
زموږ ماشوم خو عملیات شوم دلته
مخکې د عملیات نه پتا وارونه
وکړه مخکې له عملیات نه داسې ټېلی را کوله هغه د شبخاني خلاکته نه ده دې خلاکه ویلې زما دروازه وایه مور ښې چې دا به بیا ما ته را نه شي چې هم مې خوښه شوی وو کاتم درسه روان ګرده ګرځېدلم به دا دهلیز کښې ماسخوطن ګرځېدلم خدای راستي که چا سیرم ورته کله کړی همغسې بیا دې پرې ودروو کرار مې پرې ودروو او یوه ښځه لنګه شوه بله د دهلیز په خوله کښې امنو یې ورته ونه تاړه بیا دا اخوا عام ښځې نه دي لکه دا ما غونې دا ښځې بیا ورغلې بیا امنو یې ورته وتاړه خو دا امنو یې دا ښځې ته ونه تاړه بیا دا عذر یې هغه دا عام ښځې دغسې ورغلې نه دي دو ته یې عذر کوو هغه ما ورته ویلې وه ډاکتر صاحب دغه ماشوم پیدا شوی ده د دغه ماشوم نه ورته وتاړه وایي دا ماشوم چې پیدا شوی ښه اوسه څه پیدا شو که نه لا به بستر نه خلاصه شوه او کټ کټ سره وخاندي هم دغسې روانې شي دا رقم وخته نه وې ما دوه دانې ښځې پکې لنګې کړې خو اوس داسې بیا املاکي پکې ده ما ورته ویلې مل ده خو به چا ته سړی هغه وکوي وا لاس ته کټ هم خلاص او لاس ته بر هم خلاص څه د لواکه کېږي وایي سرفه مه کوه
ښه دغه علت چې تاسو یې دسه ټیل وهلی ډاکټرې د دې علت څه وو
مریض سیرم مې خوشه شو اوله کښې خو اینه پې چالان کړه دا اینه پیسې خراب شو اینه پیسې خراب شو اینه کټه چا کېدله مل دا اینه خرابه شوه دا پیسې مال خراب ده داسې به را څکه تېره شوې اخر کښې چې دا دروازه نور خلاصه کړله دلته داسې ټیله یې را کړله را ته
ولې علت څه وو علت څه وو د همدې ټیلې
بس چټي لکه ده بېخي ده دغسې کوي لکه خپله مستي کوي په خدای راستي کښې چا ته بېخي ګوري
مونږ په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون له مشر ډاکټر همایون زهیر سره مرکه کړې او د دې ستونزې د هوارولو په اړه مو ترې پوښتنه کړې البته باید ووایو له دې امله چا زنګل او مېرمنې کابل ته د راتلو امکانات نه درلوده نو مونږ ونه شو کړی چې نیغ په نیغه د هغوی خبرې د ننګرهار د روغتون رئیس ته ور ورسوو ډاکټر صاحب مونږ ته یو کس له لغمان نه حاجي زنګل چې معلم دی هلته دوی مونږ ته زنګ والی وو او ډېر شکایت یې کولو د دوی مېرمن کله چې ماشوم زیږولو د لغمان ولایت نه دوی راغلي وه دوی ویل چې د روغتون یا د هغه کلینیک امکانات ښه نه وه راغلي دي د ننګرهار مرکزي روغتون ته دوی وایي په هغه شپه مېرمن هم قصه کوله چې دلته په روغتون کښې دوی سره ډېر ناوړه برخورد شوی دی دغه مسایل تاسو د دې ډاکترانو د برخورد په اړه په دې روغتون کښې څه وایي د دوی د ستونزې په اړه څه ویل لرئ
زه د خپل د دغه وطندار دغه نظر او شکایت او دا کوم آواز یې پورته کړی زه ته واز ته نه احترام کوم او دا د دوی حق ده باید آواز پورته کړي خپل حق وغواړي که د روغتون نه وي که د نورو وزارتونو مربوط وي باید دوی خپل حق وغواړي د هر ادارې نه زه ورته واز ته نه احترام لرم او بیا هم مونږ کیدای شي دا د طب حکم نه ده دا د طب اخلاق نه دي دا د وزارت صحت او زمونږ د روغتون د ادارې تګلاره نه ده چې مونږ به د ناروغانو سره بده وزه وکړو لیکن په تاسف رښتیا هم مختلف فکتورونه چې په دغه روغتون کښې موجود دي یا د کار فشار یا د ناروغانو نارمل پېښو هغه راجه څه د نورو نږدو صافونه مونږ ته مراجعه کوي کله دې باید شي څه زمونږ بعضې پرسونل خپل هغه حوصله د لاسه ورکړي او یو ډېر منفي برخورد ولري د پیوازانو او د ناروغانو په مقابل کښې لیکن په مجموع کښې په اخره کښې بیا هم سره دی چې د دوی برخورد که ډېر ضعیف هم وي همدغه وطنوالو ته په خپل وخت سره خدمات عرضه شوي او بیا هم کوي دا لکه
معذرت غواړم د شپې له لورې تاسو د دې روغتون د مشر په توګه څومره تاسو دا شفاخانه کنټرولولی شئ دا امکانات څومره لرئ
مونږ یو مومین نوکریوال د ټول روغتون دپاره لرو بر علاوه د دې نه څه د هرې څانګې دپاره نوکریوال لرو همدغسې د وطنوالو د ستونزو د حل دپاره د آواز د اورېدلو دپاره عمومي نوکریوال لرو چې د دوی دوه شمېرې د ټېلیفون د دروازې په خوله کښې همدا اول زمونږ په مراجعین مراجعه کوي او داخلېږي روغتون ته مخامخ په د کنټینر باندې ډېرو غټو تورو باندې لیکل شوي دي چې دوی کولی شي د دې سره تماس ولري او بل هره دغسې پېښه چې زمونږ وطنوال د ستونزو سره مخ وي زمونږ سره د عمومي نوکریوال په واسطه شریکي بیا په هره څانګه کښې که دا وطندار زمونږ متوجه شوي مونږ یو صندوق لرو د شکایاتو او دوی کولی شي د ورځې له خوا برلو د دې شکایاتو صندوق دوی را شي مستقیمن ادارې سره او تر څو پورې مونږ هغه اشخاص چې رښتیا هم دغسې برخوردونه کله کله کوي وطنوالو سره پېښېږي مونږ دوی سره خبرې وکړو چې ستونزه په کوم ځای کښې
هو ډاکټر صاحب وبخښئ
زنانه
فقط دخپل خز دخلی بیله او منگه دخز غاگم ثبت کرده داغ میرمن چه دی ماشوم زیگه ولیده تاسو ای نظر پا دی روختون که ده نظافت موضوع چنگه ده زکا و دوی وی چکل ماشوم زیگه دلیده ده ماشوم روست تراغی تبکه ولی او چو رازی داغ تاسو ده ماشومانو پا وارد که بستر شوه و لاغیزیم شکایت لری وی کلا چه دوی تا داکتر سیب دوا وار کرده اغا دوای ده نرس تا خوده چه ده منگ ترانومایی و که چه وقت ده ماشوم تا تدبیق و وی نرس زواب رانو که وی لزخ عمل تا لیکل شوی دی نو داغ طولو
زی نردوم ده نظافت مسئله اختیام کم ده پیوازان ده وطنوال ده مریزاران زمونگ سرم رستو که پروختون که به هست کلا زمونگ نظافت
چه دول مرسته دوی تا سرو
که دوی روڑی ده هر ناروخ سر کیلی ور سرشته دی مالتی ور سرشته دی ناپاک پرتوگونه برستن کمپلی یو ماشون سر پینزر خما کمپلی هم ده غصه خلطه میوی او ده بیا دوی خوری غرزه او پا هر کت که یعنی هر بستر پسر یو کس فدانیشتا کمپلیشتا نوی روجایی نوی توشکی نوی توشک و کمپلی پوکونه در طول منگ الحمدلله پا دی شفانه که لرو که پخوای کم بود سرمخو نهم نمون کریو که لیکن واسه خوشبختانه لرو بل تاسی زمونگ دادا تشنابونه تکل تاسی دا وطنوال به شایدانی بند شی تاسی باورو که دی ماشومانو پر تگون خپل پکیه چی پمپری پکیه چی
یعنی همکاری نکلی
طول حقا مسائل دی سکل کل دی روختون نظافت دیر آغیز من کی لیکن زی دیر دفاع نکوم و منظمان زمونگ صفاکاری تیمون لرو
نه دوی تر دی مسائل و دوی دیر دی تیبی کار که اون کل برخورد نه دوی سخت چکایت کولی یعنی دوی دوم نزوری دلی و دی بعد برخورد نه اتمن تاسوی منگ دخ پراونه و روی دل دی عمله چه آقوی پلغمان که دی تاسو پا جلال آباد خر که اوزه متاسفانه پا کابل کیم تاسوی منگ دخ پراونه و روی منگ با دوی غگونم واچه و تاسوی و روی چه دوی یعنی دیر در دی دلی دی موضوع نه او واقعا
دوی بلکل نردم زده دوی آواز تا بیا هم احترام کم که دیسی زمونگ مرتویل داد دی تب اخلاق ندی دا زمونږ د روغتون د ادارې
غوښتنه او اخلاق دی. بیا ډاکټران چې د خلکو حیات سره
بود او د شخص کې د سی ټول طبيبان ټول د سپینې چپنې خاوندان دغه تګلارې سره موافق نه دي. دا د شخص ګناه ده. خو به دا وایي چې دغه وطندار مونږ ته لږ مراجعه کړې وای اتمن دی د وفته تېرې کړي که مریض یې ډېر خراب و
نو مېرمن عملیات شوې وه
کړې وای چې هماغه پرسنل هم راوښتی وای چې اوس مونږ دا لږ ګناوی د دواړو ترمنځ کړې وای چې څوک پکې ډېر ګرم دی.
بالکل
نو اوس مونږ پرسنل هم پیژنو او دا رښتیا هم په ټول افغانستان کې نه یوازې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د برخورد مسله جناب روغتیا وزیر صاحب دا هم د هغې سره هم یو تشویش ده. رښتیا هم په ټول افغانستان کې کله کله داسې پېښې چې زموږ وطنوال
بیا دا پلمه هم کوي چې وایي په دې روغتون بیروبار دی. فکر کوم همدا مسله د جلال آباد د ښار په مرکزي روغتون کې هم دا مسله شته چې بسترونه کم دي او ناروغان ډېر دي. دا مسله څنګه ده؟
بدبختانه د ټول نږدو ولایتونو نارمل پیښې دې ولایت ته مراجعه کوي. هغه پیښې زه نه پوهېږم چې دا وطنوال به کومې پیښې سره مخ وو. نارمل ولادت په یو زموږ په ډېر یو وړوکي کلینیک کې په ټولو
مېرمنه عملیات یې د عملیات دپاره
د عملیات کې بیا عملیات دوی به د لغمان شفخانې ته لیکن په تاسف سره د لغمان اوس سیزرین د لغمان شفخانه باید وکړي او زموږ نه بیروبار کم ده مراجعین کم دي باید په ډېره ښه کیفیت سره یې وکړي لیکن په تاسف سره هغوی مونږ ته رالیږي. کونړ ولایت یې مونږ ته رالیږي. مونږ ته د سروبي نه راځي چې د کابل مربوط ده د کاپیسا.
د دې مشکل د حل دپاره تاسو څه وړاندیز کوئ؟ څه باید وشي؟
زموږ همیشنی پیشنهاد د عامې روغتیا محترم وزارت ته ټولو چارواکو ته همدا ده چې دغه روغتون د 250 بسترو دپاره څو لسیزې پخوا جوړ شوی و. اوس مونږ د موجوده هماغه کم ځای چې دې ته موجود ده دا بسترونه مونږ 450 ته رسولي. لیکن که همدغسې د 15 ولایاتو پیښې مونږ ته مراجعه کوي نه یوازې ملکیان نظامیان ملي اردو امنیت پولیس دا باید زر بسترو ته یا دنه که زور ته نشي رسولی حداقل دوه برابره شي. پرسونل یې هم همدغسې دوه برابره شي. د ټول هغه سامان آلات د یو زر بستر یا 300 بسترو ته ضرورت وي باید وسعت پیدا کړي. لیکن په خدماتو کې به ډېره بهتري راشي. تاسې به شاهدانه سئ پخوا به وطنوالو سره مخ شوي سئ د غږونو سره څه په اطفالو کې مونږ اکثره په یو بستر کې درې ماشوم اچو. په ولادي نسایي څانګه کې د شپېتو په ځای مونږ ته مثلا
اتیار شي دا اتیا مونږ خو ځوابوي نشو اخلاق نم سوتي وروره تلار شه د جلال آباد یو بل شفانه ته یا بیرته لغمان تلار شه بیرته مجبور دي کله داسې پیښ سره مخ دي ودالیزونه کې ولایتونه کې دا زمونږ وطنداران بالکل جانب دي مونږ په داخل د بستر کې تر څو ورته سرپرستار یا میډوایف فرازي مونږ شپږ سره هغه لرو میډوایف قابلیت په شپږ کې درې ډاکټران درو او مریضان دوی ته اتلس راشي دوی هر یو غواړي چې ډاکټر او قابله بدي دوی د مریض په سر ودرېږي او دا ډېر امکان نه لري په امریکا کې هم امکان نه لري
ولې ولې پار صورت یو خو طبي جبر او ظلم دی په دوی چې د ماشوم د زیږیدو پر مهال دوی ته په افغانستان کې سم شرایط مساعد نه دي او تاسو به ډاکټر صاحب وروسته تر دې حتمان دا مسله جدي څارئ
بالکل دا مونږ همیشه څارلې خو په تاسو سره چې زه دغه پیښې صرف تاسو سره مرکه لرم لیکن راپور نه لرم چې زه وڅېړم او مربوطه کس سره دا یو طرف آواز دی
مهربانی کور ودان ڈاکٹر صاحب دا وسلین ورازم په خیر ډیر مهربانی تشکر خدای پامن خدای پامن مونږ هی لاله رو تاسو هم خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202 202
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک زموږ میلمه دی لا ښاغلی خپلواک سره به په دې پروګرام کې د سرحدونو او په دې سیمه کې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړو ډیره مننه خپلواک چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي
شکر
خپلواک صاحب تاسو په دې وروستیو کې د وزارت راغلی ستاسو د کارونو په وړاندې دا مهال عمده خنډونه څه دي
د سرحدونو قبایلو چارو وزارت عمده او اساسي وظایف هغه دی چې د ملي یووالي او ملي وحدت په اړوند باندې د ټولو قومونو سره ګډه همغږي او تفاهم او د هغوی رابلل هم دې مسلې ته د سرحدي سیمو د روش تقویې او د هغو ستونزو د حل کولو لپاره لارې چارې سنجول او د هغو وروسته پاتې او ناامن ولسوالیو د شاګردانو لپاره د پوهنې په برخه کې د پوهنې وزارت سره ګډه همکاري د دې څنګ د امنیت ثبات په برخه کې دا هم د مسایل دي چې دا وزارت پر مخ بي طبي خبر ده دغو مسایلو ته رسیدل لپاره ستونزې مشکلات شته او دغه ستونزې مشکلات په ټولو برخو کې موږ وینو لومړی دا چې زمنګ سرحدي سیمې ډېرې وروسته پاتې دي او سرحدي ولسوالۍ مو تر تهدید لاندې دي
بل خپلواک صاحب په سرحدونو کې دا مهال یو عمده ستونزه هغه دا چې ګاونډي هیوادونه په یو ډول سره په سرحدونو کې مداخله کوي دا ستونزه څومره جدي ده
سرحدي ولسوالۍ تر موږ د ډیورن کرښې ته ولسوالۍ یو ډول تهدید لري د ایران اسلامي جمهوریت سره سرحدي ولسوالۍ مو بل ډول تهدید لري د ازبکستان او تاجکستان سره سره مبل ډول تهدید لري په ځینو سیمو کې طبیعي آفات د سرحدي سیمو او د سرحدي ولسوالیو لپاره تهدید دی په ځینو سیمو کې مخدره توکي یا د مخدره توکو قاچاق د سرحدي ولسوالیو عمده ستونزه ده او د ډیورنډ کرښه ته پرتو ولسوالیو کې تروریزم افراطیت او جګړه دا یو عمده اساسي ستونزه ده او دا ستونزه داسې ده چې دا ځان سره طبیعي خبره ده چې مداخلې لري طبیعي خبره ده چې په دې کې بیرونی مداخله هم شته او د دې مداخلو په ترڅ کې ستونزه مشکلات هم په دې سیمو کې شته
دا اوس موږ راپورونه لرو چې په شمالي غربي او شرقي سرحدونو کې یو ډېر مداخله روانه ده مثلا په شمالي سرحد کې د امو سیند مخ تراتک ده په فرا کې د ایران لاسوهنه همداشه نیمروز کې او په شرقي سیمو کې د پاکستان دا مداخله څومره جدي دي او تر ټولو زیات زیانمنه کوي د افغانستان لپاره
مچ مخ درته لري چې زمونږ د ډیورن کرخي او سرحدات مختلف تهدیدونه لري هغه طبي تهدید چې د امو سیند متوجه ده ډیر خطرناک ده په دې معنی چې روزانه کلی لنګیږي مزکه له اوبو لاندې کیږي او د یوغوی د دوباره احیا لپاره هیڅ ډول امکانات نشته چې د ټولنې خطرناک ترین هغه ده او د دې ترڅنګ د ډیورن کرخې ته پردي سیمې چې دي هلته تروریزم ده په بعضو نقطو کې نقطې له ډېر وخت نه له څو لسیزو نه درستې برسته تثبیت شوي نه دي په یوغوی کې هغه تڼې او امنیتي پوستې بېرته هیا شوي نه دي او مخکې او راتل او شایسته
ډیورن کې تر ټولو تازه موضوع خپلواک صاحب دغه د ګوشتي ولسوالۍ مسله وه چې هلته یو څه پرمختګ شوی د افغانستان خواته هغه موضوع څنګه اوس هواره شوې ده
پاکستان حکومت غوښتل کار پرې وکړي کاري ولاړ ده او په مغزړه حل باندې د چې هیڅ خوا په دې باندې کار نه کوي او زموږ قطعات هغه جوی ته تللی دي او هلته موجود دي. منتها د پاکستان لخوا نه چې په دې پوسته باندې کار کوي دغه توقف شوی د دغه معاملې نه وروسته، دغه یو اساسي ستونزې او مشکلات دي چې موږ کار پرې کوو او وکولی شو سرحدي پولیس بېرته خپلو نقطو ته.
په کونړ کې هم ویل کېدل چې څو کیلومتره یا څو متره د پاکستان له خاورې نه دي خو راغلي پاکستانیان. دا موضوع تاسو څېړلې؟
ما چې مخکې درته ویلي چې د ډیورنډ کرښې ته د تروریزم او د افراطیت جنگ ده، او دا جنگ طبیعي خبره ده چې ډېر خراب عواقب لري. دا تنه دلته نه د هلمند په سرحداتو کې موږ په ډیورنډ کرښې دا مشکل لرو، په قندهار کې هم دا مشکل لرو، په زابل کې هم دا مشکل لرو.
ځکه تاسو لامل جنگ بولئ
او ځکه چې هغو سیمو ته تر اوسه پورې موږ نه یې توانېدلی چې خپلې هغه صفري نقطې ته چې له پخوانه وه هغه صفري نقطې ته ځان ورسوو. نو په هغو صفري نقطو کې تر اوسه پورې موږ قطعات نشته، او دا قطعات چې فعلا د سرحدي پولیسو ته ډېر کم دي. نه دا هغه تعداد قطعات نه دي چې دوی هره پول نقطې تر پوښښ لاندې ونیسي.
خپلواک صاحب د هېواد ملي منافعو ته په کتو تاسو د دې لپاره چې دغه سرحدي پولیس کافي سي یا زیات سي غوښتنې مو نه دي کړې له اړوندو وزارتونو؟
مخکې شما درته چې د ثبات په ټینګښت کې د قومونو رول د افغانستان سرحدات سرحدی پولیس نه بلکې ولسونه او قومونه ساتي، او همدا قوم
سرحدی پولیس هم رول لري
نه لري. د افغانستان سرحدات تر څو چې قومونه ولسونه ونه ساتي هیڅوک نشي ساتلی. په ټول عمر باندې موږ په دې سرحداتو کې سرحدي پولیس نه لرل، بلکې قومونه هم لرل، ولسونه هم لرل، او دا ثبات امنیت یو راوستل. او دغه ټولې نقطې چې اوس موږ سرحدي پولیس ورسره په یو وخت کې قومونه په خپله ساتل دي، د خپلو اربکوی په زور، د خپل قومي جوړښتونو په زور باندې، او یو بل د خپل دفاع کوله. زموږ دغه جوړښتونه زیانمن شوي دي. زموږ کوشش دا ده چې دغه جوړښتونه بیرته احیا کړو، او د دې د احیا کولو سره، د دې د جوړولو سره موږ بیرته په دې توانیږو چې همدغه ولسونه به بیرته د خپلو ټولو نقطو څخه دفاع کوي. ځکه چې که سرحدي پولیسو سره هم تر څو ولسونه او قومونه نه وي، موږ نشو کولی چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. او د خاورې دفاع د هر افغان دنده وظیفه ده، دا تنه د امنیتي قوامونه د هر افغان دنده ده.
خپلواک صاحب، په شمال کې تاسو د امو د سیند مخترتک ډېر جدي ستونزه وبلله او ډېره زیانمنونکې مې وبلله، د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه شوي؟
دا خو موږ پخوانه ډېر باندې ډېر کار کړی ده، د کلو د پراختیا وزارت او د اوبو انرژي وزارت او د کرنې او مالداري وزارت، ځکه چې دا یو ملي برنامه ده، او دغه ملي برنامه یو لوی ملي بودیجې ته ضرورت لري. ځکه چې د هغوی تمواني اچول دا ډېرې کمې بودیجې ته ضرورت نه لري. څرنګه چې زه دلته نوی راغلی مګر پخوانه هم خبرېدم چې مختلفو وزارتونو په دې اړوند باندې جدي کارونه کړي دي، او یو پلان یې ورته جوړ کړی ده. خو دا پلان یو کافي اندازه پیسو ته ضرورت لري تر څو چې د دغو مخ ونیول سي. تخار کې هم موږ دغسې تهدید سره مخامخ یو، د مزار او شبرغان په سرحداتو کې هم د بلخ موجوده ده، په قندوز کې هم دغسې ستونزې مشکلات موجود دي. مخکې ویلي چې دا طبیعي آفت د دې سبب شوی ده چې موږ تدابیر ورته نه لرو، او مخالف جانب هغوی خپل تدابیر نیولي دي. هغه دوی
هلته چې موږ راپورونه لرو، خپلواک صاحب، 4000 شاوخوا کورنۍ بې کوره شوي دي، او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصله لوېدلې ده. فکر نه کوئ چې حکومت په یو ډول سره د هغې سیمې له خلکو سره په حساب ملګرتیا نه کوي؟
ما مخکې درته چې ته کې شک نشته، دا یو وړه او عادي پروژه نه ده، او دا یو ډېر لوی تهدید دی. او عادي تهدید نه، زموږ خاوره له منځه ځي، صفري نقطې له منځه ځي، او اوبو روزانه زمون خواته راځي، او څومره چې اوبو دې خواته راځي د خلکو کرنیزې مځکې له منځه وړي، حتی بسته کړي له منځه وړي. دا یو جدي پېښه ده، او د جدي پېښې لپاره پخوا هم په دې بحث سوی ده چې اوس موږ دلته راغلو دي ارزیابي لپاره به کار کوو تر څو د نورو سکتوري وزارتونو سره، او د افغانستان د کابینې سره، د مالی محترم وزارت سره، د اقتصاد سره، چې د دې لپاره نه په یو نه یو توګه باندې بودجه پیدا کړی شي، او که من هغه خپل جدي بیرته نشو رسېدلی مګر د بعدي خطراتو نه باید جلوګي.
نو نه کېږي چې استنادي دیوال هلته جوړ شي، شاید بودجه کم مصرف شي.
استنادي دیوال هلته بودجه لپاره مګر ټول شي، د پروژې تر کار لاندې دي، ځینې پروژې پیل تطبیق شوي دي، ځینې تطبیق په حال کې دي، ځینې باندې کار هم روان ده. خدای یو لوی در سیند، او طبیعي خبره ده چې واړه استنادي دیوالونه او غیر پلان شده استنادي دیوالونه بل دي مخونه نه ولسی، بلکې دا یو عادي وبونه دي، یو لوی وبونه دي.
خپلواک صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ستونزه له څو کلو راهیسې محسوسه ده چې په تخار او کندوز او بدخشان ولایتونو کې دا مو سیند یو لوی ګواښ ده. تر اوسه ولې بودیجه نه درته ځانګړې شوې؟ ډېر نور برخه بودیجه لګېږي، شاید هغومره مهمه نه وي، اما دا خو یوه اړینه موضوع ده.
د افغانستان حکومت کوشش کوي چې هغه اولیتوب پرولو ته هم پیسې پیدا کړي، چې اولیتوب څخه د لومړیتوبونو کې همدا ده، مگر دا چې ډونران په دې کې څومره برخه ونډه اخلي او په څه ډول د دې څخه پیسې اخیستل کیږي، دا یو مهم هغه ده. موږ په خپلو اولیتونو کې دا شامل کړی ده چې وکولی شو د یو دقیق سروې نه وروسته د هغو وزارتونو سره چې پیرر په دوی باندې کار هم کوي او د هغو ادارو سره چې دې لپاره پیسې ورکوي یو مشترک پلان وړاندې کړو تر څو چې دغې مهمې او اساسي پروژې ته بالاخره د حل یو لاره پیدا شي.
که د بل ګاونډي هېواد مداخله ته راشو، خپلواک صاحب ایران یادومه، په نیمروز کې د ګذر عبدالرحمن په نوم یوه سیمه ده، هغه د افغانستان او ایران ترمنځ هلته منازعه روانه ده او ایرانیان په یو ډول هڅه کوي چې هغه سیمه ونیسي ځکه چې د هلمند سیند ته هم نږدې ده. تاسو هغه موضوع څېړلې ده یا د کارونو په لومړیتوب کې مده تر څو ورته حل لاره پیدا کړي؟
زه دې وزارت ته نه ورغلم او له څو میاشتو کېږي چې دا وظیفه پر مشکل کړې ده. من د سرحدي ولسوالیو د دقیقې سروې او ارزیابي پلان لرم. سپیر پلان کې در ټول موضوعات شامل دي او راځي او هغه نقطې چې په خواب صفر نقطې وي حتی د نړیوالو نورمونو مطابق په کوم اصول باندې چې دواړه سرحدي قواوې یا دواړه ممالک خپل حدود ولري دي وایي چې په ډېر مواردو کې په ټولو سرحداتو کې موږ ستونزې لرو. یوه نقطه چې د نیمروز په برخه کې ده هلته د اوبو مسله ده او په ځینو ځایو کې هغه اوبو چې باید د نیمروز په ساحه کې توقف شي بعضې تونلونه ورته ویل شوي دي، دغې څخه اوبه د ایران خواته ځي چې هغه یو جدي موضوع ده او په دې موضوع باندې د نیمروز ولایت هم کار کړی ده. په هغه وخت کې چې زه فراه ولایت کې همدا موضوع وه، ځکه چې هغه اوبه بېرته بیا د فراه د جوین ولسوالۍ ته راتلې.
تاسو هغه د نیمروز د ګذر عبدالرحمن د سیمې مداخله تاییدوئ؟
د مداخلې هڅې دي که شک نشته چې د اوبو په اړوند باندې دغه ستونزه هلته شته ده، ځکه چې هغه اوبه د هلمند د سیند بېرته جوین هغه ترازی ساحه ترازی، مگر هلته اوس داسې یو هغه ورته ویل شوي دي چې هغه اوبه کوشش کوي چې بېرته ټول د ایران خواته لاړ شي. دغه موضوع سره ده چې له صفري نقطې څخه څومره تعرض کړی ده تر اوسه پورې په دې اړوند موږ څه دقیق راپور نه لرو، مګر په همدغو نقطو کې چې دا اوبه دي او دا راځي هلته توقف کیږي او بېرته راتاویږي د جوین خواته، چې دا یو اساسي موضوع ده او په دې باندې د څو کلونو مخکې هم د فراه او د نیمروز د خلکو غونډې وي په دې باندې بحثونه کړي دي او رسمي د بهرنیو چارو وزارت ته او د ارګان محل ته دغه مکتوبونه راغلي دي او دواړو والیانو په پام په دې باندې کار کړی قومونه په دې باندې.
خپلواک صاحب ډېرو پکې فکر نه کوي چې بیا حکومت په یو نوع د ګاونډي هېواد ایران د مداخلې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی؟
تر اوسه پورې داسې دقیق راپور نشته او نه ثابت شوی ده چې هغوی خپلې صفر نقطې نه مخته راغلي دي. مسله د اوبو مسله ده، یو جدا مسله ده او هغه خپل خط و سیر لري، مسیر لري او دا مسیر نن نه ده، ډیر سو کالو جنگونو دغه مسیرو ته تغییر ورکړی ده.
فراه کې یو بل مشکل ده، کله چې افغان مهاجر ایران ته اوړي هلته د ایران سره حدیث واکونه مستقیم په دوی باندې ډزې کوي. څو ورځې مخکې هم داسې یو پیښه وشوله. دا موضوع که څه هم شاید د مهاجرینو وزارت مربوط راسي، اما تاسو د ایران د چارواکو سره شریکه کړی
په هغه موضوع کې ځینې ستونزې زموږ خپل هم دي. یعنی کله چې په هغه سرحدي نقطو کې چې ته غیر قانوني اوړي، نو طبیعي خبره ده دغه سیاب سلامن سره به مخامخ کیږي. خو دا د دې معنی هم نه ورکوي چې هر غیر قانوني شخص چې راوړي هغه دې په بولۍ وویسل شي. تېره پیښه کې زه خپله ایران ته تللی وم او د ایران د جنوبی خراسان د والی سره مې په دې اړوند خبرې وکړې او هغه شهیدان شو، دغو انتقال هم وکړو. منتها د بهرنیو چارو وزارت په دې اړوند څو ځلې اجرات کړي دي او په دې باندې خبرداری ورکړې چې دغه مهاجرین په غیر قانوني توګه نه ځي. یعنې ځینې ستونزې دلته د انساني قاچاقبرانو دي چې هغه د دواړو خواوو د انساني قاچاقبران شته او دغه ځوانان په غیر قانوني لارو باندې اوړي او کله چې په غیر قانوني لارو باندې د دغسې امنیتي سرحدي پولیسو د ماده سره مخامخ کیږي هغه له منځه ځي. مګر زموږ جدي اعتراض دا ده چې هغه باید د قانون منګلو ته وسپارل شي، هغه باید ونیول شي، هغه باید محکمه شي، نبد دی په جای چې هغه باید وویستل شي.
ډېره مننه. اکثر حد د سیمې اوسیدونکو حتی د ژوند ابتدایي سهولتونه هم به برخې دي په ډیرو مواردو کې.
پرځه په درته وایم چې زه په مواردو کې د ژوند لرونکو ته بر بخنه دي، دغه ټول امکانات څخه په اکثر ولسوالیو کې به برخې دي، په اکثر ولسوالیو کې موږ کلینیک نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ مکتبونه نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ عامه خدمات نه لرو. همدغه یو لوی وجه ده چې هلته په اسانه هر څوک مداخله کولای شي او په اسانه هر څوک کولای شي.
او دا هم ته د خپل وخت چې په ننګرهار او کونړ او باز سرحدي ولسوالیو کې چې په شرق کې دي، هلته پاکستان خپل تذکيري په افغانانو باندې ویشي.
د تذکيرو په مسله کې د پاکستاني شاتګاتونو په مسله کې اصلا په دغه سیمو کې نه، بلکې یو کوشش کوي چې دغه اوس چې دغه جنگ روان ده په قبایلي سیمو کې قبایلو ته ځان رمخکې او د قبایلو لپاره دی خو ځان رمخکې او د سریحه مداخله روانه ده. یعنې هغه تر په دې معنی نه ده سره یو نظامی مداخله روانه ده. د تذکیرو ویشل ده یو عادي دین لوی ډیر زیات تعرضون روان دي چې ځان را مخکې کوي چې تروریزم دلته حمایت کوي. دا ټول هغه مسلې دي چې شته. دی کوم شک نشته چې په دغو سیمو کې خدمات دوی بعضې په سیمو کې ورکوي. دا اوس زموږ د یو سرحدي سیمو خلک چې عامه خدمات نه لري، دي مجبور د ډیورند د کرښې خوا خدماتونه ګټه پورته کوي. کله چې د
وزارت اصلي وظیفه هم دا ده چې باید د سرحد خلکو ته د قبایل خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي. فکر نه کوئ چې د وزارت هم په تېرو کلو کې چې تاسو په راسکینه وایي پات راغلي په خپل کار کې؟
زه په تېرو موضوعاتو باندې نه غږېږم چې په تېرو موضوعاتو کې د وزارت څه کړي دي. هغه څه چې موږ غواړو چې په راتلونکي کې وکړو، د دغو ستونزو راپورته کول او دا وزارت مکلفیت لري چې دغه ستونزې سکتوري ادارو ته، وزارتونو ته، د افغانستان کابینې ته، جرات ماب جمهور رئیس ته، نړیوال موسسات ته ورسي، تر څو چې موږ د دغو سیمو د خلکو ستونزې حل نه کړو، موږ سرحدات نشو ساتلی، موږ تروریزم له منځه نشو وړلی، موږ د خپل خلکو حمایه نشو کولی.
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په سرحدي سیمو کې، په درې سرور والو سرحدي سیمو کې پېښې ستونزې تایید کړې، د مخنیوي لپاره تاسو هم ویل چې پروګرامونه لري، د دې سیمو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي چې ستاسو دغه پلانونه به په څومره وخت کې عملي شي او د دغو ستونزو به په څومره وخت کې حل شي؟
د افغانستان ټول خاوره چې ډېرو زیاتو امکاناتو ضرورت لري، سرحدي سیمې هم ډېر زیاتو امکاناتو ضرورت لري، او دا امکانات د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده. او دا داسې نه ده چې د یو ستونزو مشکلات د افغانستان د وسه او د افغانستان د بودیجې په امکاناتو کې د دې وس په ویشي دا به حل کړي، مګر موږ په ټولو مهرباني وکړو چې د خلکو د باور ترلاسه کولو سره داسې پلانونه حل کړو چې موږ د دې لومړني ضرورتونه هغه رفع کړو او وتوانېږو چې عامه خدمات یې غوسي متورسو.
ډېره ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک صاحب څخه ډېره مننه.